روی همین امواج دنبال کرده می توانید. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. برنامه بعدی رادیو آزادی به میزبانی اجملند به پیش خواهد رفت. انصایب استودیو یک بار دیگه خوش آمدید.
دیر از یاد من نفرشته نگاه قدرمان دوستان و وقت پا افغانستان که اتبا جیشوی دست دیر روی و بلخ پروانه که محرک لیکو. د امریکا د پوز یو جوګ پوره جنرال چې د پوز د لوی درسي څوکۍ ته نومول شوی ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو بي وخت وتل به ستراتیژیکا تیر وکړي. همدارنګه په روانه خبرونه کې واوري چې په کجکی کې یو شمیر کورنۍ د هغه سرتیرو سره محاصره دي چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د کجکی د بریښنا بند او فابریکا ساتي. په خبرونه کې نور ریپورتونه او مسایل هم لرو. همدارنګه کور کلی اونیس پروګرام او نیمه نړۍ پروګرامونه هم دراوړو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د حکومت تر ولکې لاندې سیمې تر هغې اندازې زیاتې دي چې د ځینو رسنیو او ادارو لخوا یې ارقام خپاره شوي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په سلو کې څه باندې 50 بودیجه حکومت چمتو کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات به له برتانیا او خپلو نورو متحدانو سره په ګډه په خلیج کې د ایران د ورانکارو فعالیتونو د مخنیوي هڅو ته دوام ورکړي. دا افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د حکومت تر ولکې لاندې سیمې تر هغې اندازې زیاتې دي چې ځینو رسنیو او ادارو یې ارقام خپاره کړي. د ملي امنیت شورا ویان محمد کبیر حقمل تیر شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ادارې لخوا د یوې شبې څېړنې پر جزئیات ورڼا واچوله.
د دې ارزونې لومړنۍ موندنې دا ښیي چې اصل واقعیت ډېر تفاوت لري، هم په ولس ته د خدماتو په برخه کې، هم د قانون د تنفیذ د ځواکونو د موجودیت په برخه کې، او هم په مختلفو داسې نورو برخو کې چې د نویو سیستمونو اساسي ټکي بلل کېږي.
خغلی حکمل په دې اړه چې د ملي امنیت شورا د څېړنې لمخې په سلو کې څومره سیمې د حکومت په ولکه کې یا تر ادارې لاندې دي څه ونه ویل. نوموړي دا هم ونه ویل چې کوم رسنیو یا ادارو د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ارقام خپاره کړي، خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي مفتش سیګار په خپل یو مخکني رپورټ کې ویلي و چې افغان حکومت د 2014 کال له نومبر څخه د 2013 کال تر اکتوبر پورې په سلو کې د 450 او شپېتو ترمنځ ولسوالیو باندې ولکه درلوده. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په سلو کې څه باندې 50 بودیجه حکومت چمتو کوي. د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل انتخاباتي کمیسیون له حکومت 6.9 میلیارد افغانۍ غوښتي وي چې دوی ورته چمتو کړي دي.
د افغانستان حکومت د 6.9 میلیارد افغانۍ د دوی په واک کې دي. متبقي 950 میلیونه ډالر یا د هغه برابر افغانۍ هم د نړیوالو همکارانو څخه د یو ان ډی پی له طریقې کومک کیږي چې پروسه یې تکمیله شوې ده او په آینده یو یا دوه ورځو کې به ان شاء الله هغه هم نهایي شي.
ښاغلی مسجدی زیاتوي چې انتخاباتي کمیسیونونو د انتخاباتو د بهیر د لګښت لپاره ټولې 11.3 میلیارد افغانۍ غوښتي. د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو خپلواکو کمیسیونونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د روان کال د تلې یاد میزیان د میاشتې په شپږمه نیټه په پام کې دي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تشکیلاتي ستونزې او اړتیاوي باید زر تر زره وڅېړل شي او د حل لپاره یې سمدستي اقدام وشي. ښاغلی غنی دا څرګندونې تیر ماښام پارک کې د هیواد د کرکټ بورډ له غړو سره په کتنه کې وکړي. جمهور ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور شو د ښاغلی غنی له قوله لیکي چې وایي دا د کرکټ بورډ مسؤلیت دی چې ملي لوبډله ښه وځلیږي او نظم او یووالی پکې رامنځته شي. د بیان له مخې ښاغلی غنی همداراز ویلي چې د کرکټ د شلوریزو لوبو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د بریا لپاره باید له اوسه لازم چمتووالی ونیول. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو ویلي دي چې د ملي لوبډلې وضعیت د 2019 میلادي کال د نړیوال جام په لوبو کې او وروسته له هغې څېړل شوی او د ښېګڼې لپاره اقدامات شوي. ملي لوبډلې په نړیوال جام کې خپلې 9 لوبې بایلودي او د ماتو له کبله ملي لوبډله او کرکټ بورډ په هیواد کې دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخ شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات به له برتانیا او خپلو نورو متحدانو سره په ګډه په خلیج کې د ایران د ورانکارو فعالیتونو د مخنیوي هڅو ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورتاګوس پرون په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې همدارس په ورمستنګ کې د یوې برتانوي کشتۍ په وړاندې د خنډ جوړولو له کبله د ایران سپایي پاسداران ځواک وغانده.
The Department of State condemns the Islamic Revolutionary Guard Corps.
د وای د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران د سپای پاسداران انقلاب د سمندري ځواک هغه هڅه غندي چې د برتانوي میراث په نوم د برتانیا بیرغ لرونکو تجارتي کښتۍ غیر قانوني ګواخلي او د هغې تیرېدو ته په هرمز تنګ کې مزاحمت کړي. برتانیا پرون اعلان وکړ چې سمندري ځواکونه د ایران د هغه دریو کښتیو مخه نیولې چې په هرمز کې د یوې برتانوي تجارتي کښتۍ لار نیولې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د برتانوي کښتۍ ګواخلي یو بې ارزښته ادعا بللې او رد کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د ایران د وروستیو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي ټرمپ او نتنیاهو په ټلیفوني خبرو کې د متحده ایالاتو او اسرایلو د ملي امنیتي ګټو د خوندي کولو او په سیمه کې د ایران د ورانکارو اقداماتو د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې کړي. د نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي، په دې مکالمه کې د ولسمشر ټرمپ د خبرداري په اړه خبرې وشوې چې وایي د ایران پر ضد بندیزونه بلا زیات کړي. بیان زیاتوي چې نتنیاهو پر ایران د بندیزونو د زیاتولو لپاره د ټرمپ د پلان ستاینه کړې. او د روسیا او اوکراین ولسمشرانو پرون په خپل لومړي ځل ټلیفوني خبرو کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ او همداراز د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې وکړې. کرملین پرون ویل له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دې ټلیفوني خبرو نوښت د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي کړی وو. د اوکراین جمهور ریاست پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي چې زیلنسکي د روسیې لخوا د نیول شوو اوکراینی ماڼوګانو د خوشي کولو مسله په خپلو خبرو کې یاده کړه. دا ټلیفوني مکالمه څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې زیلنسکي په یو ویډیوي پیغام کې د روسیې له خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د ځای کول او د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکېچ په اړه د بحث لپاره له پوتین سره د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د کتنې غوښتنه وکړه. هغه په دې بحث کې د امریکا، برتانیا، فرانسې او جرمني د مشرانو د ګډون وړاندیز هم وکړ. پوتین تر دې دمه یو 40 کلن زیلنسکي ته چې په تېره میاشت کې ولسمشر شو د مبارکۍ پیغام نه دی استولې، خو دواړو په تېرو دوو میاشتو کې پر رسنیو یو بل ته نشتاره ویناوې کړې دي. خبرونه ملا ساتي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه sadiradio.com کې هر وخت او هر کله کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. د امریکا د پوز یو جګپولی جنرال جنرال مارک میلی چې د پوز د لوی درسي څوکۍ ته نومول شوی وایي له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل به یوه ستراتیژیکه تېروتنه وي. نوموړي پرون د سنا د پوځي خدمتونو په کمیټه کې څرګندونې کړي. جزئیات به یې درسره شریک کړو. د قطر د بین الافغاني مذاکراتو یو ګډونوال نادر نادری وایي چې د طالبانو په دریځ کې لا هم د پام وړ نرموالی نه دی راغلی. ښاغلي نادری پرون له ازادي راډیو سره په یوې مرکې کې ویل، په دې غونډه کې له کابل څخه یو شمېر کمو ګډونوالو هم شخصي او ډله ییزو منافعو ته لومړیتوب ورکوه. دا موضوع هم په یو رپورټ وبخې. په دې اړه هم له ښاغلي نادری سره مرکه لرو چې وابه وري په کجکی کې د یو شمېر کورنیو د حاله مو هم خبرو چې هلته د برېښنا د بند او فابریکې د ساتلو لپاره د میشتو سرتیرو سره محاصره دي. په دې موضوع باندې د کجکی له ولسوال عبدالرازق مظلوم یار سره مرکه لرو. په کندوز کې د امو د سند پنځمې حوزې اداري چارواکي وایي چې سکل د دې حوزې د سندونو د اوبو په کچه کې د تیر کال په توپیر د پام وړ زیاتوالی راغلی. که وخت د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د امریکا ولسمشر او د اسرایلو صدر اعظم پرون په خپلو کې د ایران په اړه ټلیفوني خبرې کړې. کور کلی اونیس پروګرام او نیمه نړۍ پروګرام هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. د امریکا ته پوځ یو جګپوړی جنرال چې د پوځ د لوی درسي څوکۍ ته نومول شوی وایي له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل به یوه ستراتیژیکه تېروتنه وي. جنرال مارک میلی دا څرګندونې پرون د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو په کمیټه کې وکړې. طالبانو په پرله پسې ډول د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی او په دې اړه په قطر کې طالبانو او امریکایي چارواکو په خبرو کې هم څو ځلې بحث شوی. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري.
په داسې حال کې چې د سولې یوې موافقې ته د رسېدو لپاره د امریکا او طالبانو په خبرو کې د پرمختګ ادعا کیږي، د امریکا د پوځ یو جګپړی جنرال وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل به یوه ستراتیژیکه سهوه وي. جنرال مارک میلی چې د پوځ د لوی درستیز مقام ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کاندید دی، پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړې. میلی یادونه وکړه چې د ده په باور د افغانستان جګړه به بالاخره له طالبانو سره د خبرو له لارې حل کیږي. او زیاته کړه په دې حادثو کې ځینې پرمختګونه شوي دي. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویل چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو ګواښ لا هم شته دی. په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر پرون د فاریاب ولایت په مرکز میمنه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې لپاره یو ګواښ دی. داعش نړۍ ته یو ګواښ دی او په یقین سره چې سیمې ته هم ګواښ کوي. موږ د داعش له پلوه خورا زیات اندېښمن یو او ځکه مو له افغان ځواکونو سره په ګډه د داعش ډلې پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي. د امریکا متحد ایالات اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیری لري. طالبان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي او د هغه موضوع ده چې څو ځلې امریکایي چارواکو او طالبانو په قطر کې خبرې پرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو وروستی پړاو تر ټولو اغیزمن او ګټور بللی. خلیلزاد ویلي چې د سولې په خبرو کې د څلورو شاملو موضوعاتو د تروریزم پر ضد د مبارزې د ضمانت، د نړیوالو ځواکونو د وتلو، په بین الافغاني خبرو کې د ګډون او د یو پراخ او دوامدار اوربند په برخو کې بنسټیز پرمختګ شوی دی. طالبانو هم له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په 13 جون میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې د هیله مند دی د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو به د سپتمبر له لومړۍ نیټې مخکې موافقه وشي.
بلخوا د قطر د بین الافغاني مذاکراتو یو ګډونوال نادر نادری وایي چې د طالبانو په دریځ کې لا هم د پام وړ نرموالی نه دی راغلی. ښاغلي نادری پرون له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل په دې غونډه کې له کابل څخه یو شمېر کمو ګډونوالو هم شخصي او ډله ییزو منافعو ته لومړیتوب ورکوه. له ښاغلي نادری سره په دې اړه د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق مرکه کړي. د مرکه اورو.
افغانستان به سولې ته ورسیږي او که به انتخابات د جمهوري ریاست ترسره شي؟
دواړه ډېر مهم موضوعات د افغانستان د سولې او د ثبات لپاره. که انتخابات و نسی د نظام مشروعیت تر سوال لاندې راځي او د نظام مشروعیت هغه اصلي عنصر ده د یو باثباته افغانستان لپاره. دا ولی مهم ده چې انتخابات وسی د دې لپاره ده چې مطلق العنانی د منځه لاړ شي. غانا نور یو کس ته مادام العمر قدرت نه ورکوي. یو ولسمشر ولاړ شي خلکو ته، که خلکو ته یې کار کړي دي خلک به ورته رای ورکوي، که کار نه و کړی ورته رای نه ورکوي. نو د افغانستان د آینده ثبات دپاره او سیاسي ګډون دپاره چې که طالبان د نظامي حالت نه سیاسي حالت ته ولاړ شي، نو دوی هم که غواړي سیاست کې ګډون وکړي د انتخاباتو د لارې نه به ګډون کوي او خلک به ورته رای ورکوي، خپله خلک به تصمیم نیسي. نو انتخابات ډېر ضروري ده. سوله یو ډېر اساسي او ضروري او حیاتي مسله ده.
اول به کوم یوي؟
هر یو چې مخکې راغلی، که سوله وشو د حکومت بالکل حاضر ده چې همدا اوس کښېني طالبانو سره، یو حل لاره ورته پیدا کړي. ولسمشر پرون وی ویله چې موږ حاضر یو چې همدا اوس ورسره کښېنو، خدای مو راوله. که دا مخته راغلی، خدای سوله مخکې ده، انتخابات په خپل تاریخ باندې ترسره کېږي د هغه نه وروسته. که تر هغه مهاله پورې چې انتخابات تاریخ ټاکل شوی ده، تر هغه وخته پورې طالبان دې باندې اړ نه سو چې رایشي خبرې وکړي، نو بیا انتخابات خو ځنډول کېږي نه. زه فکر کوم افغانان دې باندې متحد او ژمن ده چې به هغه کار وکړي.
نادری صاحب، طالبانو څه غوښتل په قطر کې چې تاسو سره خبرې وکړلې؟ خپل نظام او خپل حکومت یې غوښته، او که یې غوښتل چې جمهوري نظام سره یو ځای شي؟
داسې معلومه ده چې دوی غواړي چې یو چم وکړي، او چم پکې داده چې دوی وایي چې موږ اول افغانستان حکومت سره جنگ نکو. په ټوپ مې وایل چې ملا صاحب، دا خو اوس خو د افغانستان ملي ځواکونه ده چې د افغانستان تمامیت ارزي څخه دفاع کوي، او تاسو سره هم دوی جنګېږي. خارجیان خو ډېر لږ ده، هغه خو اکثره نیوتې دي. راځئ چې موږ او تاسو سره خبرې وکړو، بیا خارجیان ته بهانې هم پیدا کېږي نه چې ولې دلته پاتې دي. یو څو زره ځواکونه چې پاتې دي، هغه ضرورت نه لري دوی به ولاړ شي. خپله به افغانان به ورته وایي چې سرقم پاتې کېدو یې سرقمي تګ یې سرقمي. دوی دا چم کوي چې وایي چې نه، موږ به امریکایانو سره خبرې کوو، خپل مشکلات دوی سره حل کوو. دوی چم په دې کې ده چې ولاکه امریکایان دوی سره ومنله، امریکایان به ولاړ شي. امریکایان چې ولاړ دوی به دا امکانات ورسره چې ټول افغانستان به حکومت وکړي دا بیا رښتیا نه ده واقعیت سره سم نه ده د دې لپاره چې د افغانستان ځواکونه د افغانستان حکومت د افغانستان په نظام کې یوازې په حکومت په چوکات کې 1 میلیون خلک کار کوي مثلا 300 هزاره نه زیات هم نظامیان دي دوی د دغه هیواد بچیان د تمامیت ارزي څخه دفاع کوي او د افغانستان آینده ته بالکل متحده ده او د اساسي قانون د ساتلو لپاره متحده ده نو د سولې لپاره لاج پکار نه ده یو ګډ شی جوړول پکار ده ولسمشر ویلي دي چې اشتراک په سیاسي قدرت کې لازمی ده ټول خلک د افغانستان مختلف سیاسي ګروپونه ده دویم که سیاسي ګروپ کیږي په دې کې ګډون وکړي او خلک بیا تصمیم ونیسي چې څوک به ولسمشر ده څوک به چاته رای ورکوي څوک به حکومت
تاسو د جمهوریت نه هم یادونه وکړه سیستم یا رژیم د سیاسي چې دی دا به څه ګومان کوي جمهوریت پاتې سي او د دې د ساتنې لپاره څه تلاش باید وشي او څه تلاش شوی
په میلیون ها افغانان د دغه جمهوریت څخه دفاع کوي او ورته متحد ده او یوازنی لار د افغانستان د سولې او ثبات او پرمختګ هم دا بولي افغانان داسې آزاده خلک دي چې دوی دیکتاتوري نه مني د یو ګروپ فکر چې دوی باندې تحمیل سي نه مني نو یو جمهوری اسلامي د ټولو ګډون پکې تضمینه ای په دوه کې مې واورېدله اجماع کامل هم دی کې او چې افغانان چې د افغانستان څخه تللي ولته ټول د جمهوریت څخه دفاع کوي
نو طالبان د طالبانو په موقف کې څه نرمال راغلی دی که اوس هم طالبان هماغه پخوانی موقف لري
دوی خو تر اوسه پورې په ځینو مسایلو کې هغه اصلي مسایلو کې چې دوی ته مهمه ده هغه باندې ولاړ
امارات هم غواړي
امارات باندې هم ټینګار کوي هماغه شیوه د حکومتداري باندې هم ټینګار کوي په ځینو مواردو کې وایي چې والله دا تغییر مو کړی دی دا اشتباهات آینده تیر سوي اشتباهات اوس به نه کوو دوی به وایي چې دوی به څه رقم غواړي څه رقم نه غواړي اوس خو افغانستان متحول شوی یو هیواد تکلیف به خلق تعیین کوي دا چې څه رقم یو نظامي دا به خلق وایي او اوس خلق وایي چې جمهوریت غواړي
د کابل د ټیم د غړو ترمنځ هماهنګي وه ځکه ویل کېږي چې پوره هماهنګي نه و په تېره د قطعنامې په موضوع کې
په خواله په دې کې و چې اکثریت تقریبا 90% کسان زه ورته وایم چې ټول بغیر د یو دوه درې دوی به ټول یو شی غوښته او هغه دا و چې حکومت نقشه ونده باید تقویت شي په یو دوه مواردو کې غایمو سیاسیون تلاش کوله چې مخکې هم کوله چې حکومت ونده او نقش ضعیف سي چې د حکومت نقش ضعیف سي خامخا د جمهوریت نقش ضعیفیږي خامخا د اساسي قانون نقش ضعیفیږي چې دوی به دا ته امیدواري چې دوی شخصي منفعت به تامین سي یا د پاینده کې سه منفعت ورسخه واخلي خو هغه کاروان چې اوس روان ده او افغانان یې غواړي چې یو باعزته سوله ولري او د باعزت سولې نه دفاع کوي د دوی منفعت به پکې پاتې نه سي دوی به په خپل اخره پښیماني
دا قطر د بین الافغاني مذاکراتو یو ګډونوال او افغان چارواکی نادری و چې تاسو سره د قطر د بین الافغاني غونډې په اړه مرکه اوریده تاسو موږ غلا ساتي رادیو نوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
دا هلمند په کجکی کې یو شمیر کورنۍ د هغه سرتیرو سره محاصره دي چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د کجکی د برېښنا بند او فابریکا ساتي په سیمه کې زموږ خبريالې لیاستای چې کجکی ولسوالۍ ته تللې ده د ولسوال عبدالرزاق مظلوم یار سره یې مرکه کړې او په سر کې ترې د دې کورنیو د ټولنیز وضعیت په اړه پوښتلې چې هلته محاصره دي
ما د دوی ږغ د مرکزي ادارې پرې رسولې دي چې مشکلات انا تم نسته مشکلات په اوایي کې چې هغه متضایی مواد دې دپاره په هوایي تحریکې را انتقال کړي پوه شوې او دوم د کلینیک پهن په دغه کې د کلینیک شته ډاکتر شته دوا شته مګر څه دغه په دوا کې شته چې هغه کیفیت دوا څه کم دی دوهم او پاتې د دې کمپنۍ کار چې سوس دی هغه په دې سبب سره چې دلته پاشاوه راوښېدل د پاشاوه چې وچه شي انشاءالله د دې کارونه به پرمختګ وکړي او شابه پشي او پاتې د کجی پولیس وایي کې نظامي ځواکونه دي که امنیتي که پولیس کې ملي دي که محلي پولیس کې اردوی ملي دي که امنیتي ملي دي که محافظتي عامه ده ټول خپل مابین کې ډېر ښه مانګي او ښه والی لري او زه د دوی ټول سره ډېر سخت خوشحاله یم. د دوی د خدمت د پرسونل څخه د قمندانانو څخه د ټول سره ډېر سخت خوشحاله یم چې دوی خپل مابین کې ډېر ښه مانګي لري، ډېر ښه والی لري. د افغانستان د دولت د افغانستان د نظام ښه خدمت په اخلاص سره دا کسر کړي.
او پاتسو د مکتب مسله څه باندې یو کال کې ډبره کښ شو دل سول معرف یو غیر سیاسي اداره ده. طالبان په سیمه کې په همدغه کجکی کې خلک وایي چې د مکتب کار شروع د ودانۍ جوړېږي خصوصي په سیمه کې نه. د دې توپیر په اړه څه فکر کوي؟ ولې دا کار نه کیږي؟
کجکی په دغه کې هغه مکتبونه چې اوس په اړه سوي دي د قومي سپینږورو په کومک په همکارۍ سره لکه په زمینداور کې او په کجکی کې سپلاکی په کجکی ولیا کې او په داخل ولسوالۍ کې هغه لچ په هغه شاه کې دی چې قرارداد یې دغه مکتب د ډبرې د ایښول کړی دی هغه په شاه کې نه دی.
یعنې تاسو په دې کې مره په ریاستو د لشکرګاه اداره مقصر نه؟
یا هغه ولایت مقام په دې کې دغه کې هغه دغه ځان کاږي هغه قرارداد چې دغه مکتب کړی دی.
ولې ځان کاږي تاسو پوښتنه نه کړې؟
ما درته کوم تماس نه دی نیولی. نه
دا کجکی ولسوال عبدالرزاق مظلوم یار و چې تاسو ورسره په کجکی ولسوالۍ کې د هغه کورنۍ چې د برېښنا د بند او فابریکې د ساتنې د سرتیرو سره معاصره دي د هغوی د وضعیت په اړه همدارنګه د کجکی د عمومي وضعیت په اړه مرکه اورېده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
یورو ایشیاری ویو خبرونه د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو پر رول یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد په قطر کې د خبرو تر ټولو تازه دورې ورسته کابل ته نه بلکې چین ته تللی دی. د مقاله لیکوال پوښتلی چې آیا چین به د افغانستان د سولې په پروسه کې تضمینونکی رول ولوبولی شي؟ د هند په اړه لیکوال لیکلي نوې ډیلی له تازه بدلونونو ګیله منه ده. د لیکوال په باور هند د خلیلزاد له څولیدنو پرته ظاهرا له مسلې لري پاتې شوی. د پاکستان په اړه د لیکوال نظر دا دی چې دا هیواد د یو موقت حکومت غوښتونکی دی چې د لیکوال په خبره پکې د پاکستان دوستان طالبان شامل وي. کله چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په مارچ میاشت کې د یو موقت حکومت د جوړولو خبره وکړه په افغانستان کې د امریکا د سفیر جان بس په شمول د ګڼو چارواکو او خلکو له پراخ غبرګون سره مخ شو. د متحده ایالاتونو او ناټو چارواکي د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې رغند رول ولوبوي. خو اصلي پوښتنه دا ده چې د افغانستان د ګاونډیانو په شمول د سیمې ټول هیوادونه دغه هیواد د سولې په اړه واحد نظر لري که څنګه؟ پیو څرګندوی مرکز په افغانستان او عراق کې د امریکا د جنگ په اړه د امریکایانو د یوې نظر پوښتنې راپور خپور کړی. پیو په خپل وی پاڼه لیکلي ګڼو پخوانیو امریکایي پوځیانو او عامو خلکو ویلي چې په افغانستان او عراق کې جګړې په جنگیدو نه ارزېدي. پیو لیکلي ګڼو امریکایانو د افغان جګړې د نګری اتلس کلن کېدو او په عراق کې د امریکایي پوځیانو د ښکېلتیا د 1400 کالونو په تیرېدو په یوه نظر پوښتنه کې دا نظر ورکړی. په مقاله کې راغلي 85% پخواني پوځیان او 95% عام وګړي په دې باور دي چې د افغانستان جګړه په جنگیدو نه ارزېده. تقریبا همداشان نظر د عراق د جګړې په اړه هم ورکړل شوی دی. ګڼ هغه پوځیان چې د افغانستان او عراق په جګړو کې برخه اخیستي اوس په دغو هیوادونو کې د امریکا د ښکېلتیا پلوي نه دي. امریکا اوس وخت په افغانستان کې 14,000 سرتیری لري چې د ناټو د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې له افغان پوځیانو سره د روزنې، مشورې او همکارۍ ماموریت مخته وړي. د جګړې قومانده له 2014 کال د افغان پوځیانو په لاس کې ده، خو امریکایان ځینې وخت ورسره مرسته کوي. امریکا ویلي د افغانستان لانجه یوازې د سیاسي جوړجاړي له لارې د هوارېدو ده.
د افغانستان د جمهور ریاست دویم رسیال سرور دانش ته اندېښنه ښودلې که په پانتون کې افراطي کړنې روانې وي هیواد به بحران ته ولاړ شي. خو د کابل پانتون رئیس حمیدالله فاروقي وایي هیڅ یو استاد او محصل ته به اجازه ورنه کړي چې په افراطي فعالیتونو کې لاس ولري. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ دوهم مرستیال سرور دانش په دې باور دی چې که افراطي فعالیتونه د تحصیل ځای ونیسي هیواد به پر منحرفې لارې روان شي. د چې د کابل پوهنتون په علمي ناسته کې خبرې کولې له استادانو یې وغوښتل چې د تروریستي فعالیتونو پر وړاندې ودرېږي.
در پوهنتون اگر به جای علم و تحقیق
د وویل په پوهنتون کې که د علم او څېړنې ځای سیاسي جهتونه او افراطي او توندلارې ایډیالوژۍ ونیسي هیواد به مو یو ځل بیا د انحراف او بحران خواته راښکل کل شي. مونږ یو ځل بیا له استادانو او عالمانو غواړو چې په منطق او دلیل سره د افراطي جریانونو پر وړاندې ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د کابل پوهنتون درې استادان له دوو محصلانو سره له داعش ډلې سره د همکارۍ په تور نیولی دي. دغه ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د کابل پوهنتون درې استادان ظاهر داعی، معروف راسخ او مبشر مسلمیار داعش ډلې ته د ځوانانو د جلب جذب په تور نیول شوي دي. کوم کسیت چې د ملي امنیت ریاست رسنیو ته لیږلی ښیي چې دوه نیول شوي محصلان اعتراف کوي چې د یادو درېو استادانو لخوا د داعش ډلې ته جلب و جذب شوي دي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون رئیس حمیدالله فاروقي د دغو درېو استادانو له نیول کېدو انکار کوي او یوازې د دوو قضیو یادونه کوي. دی وایي نیول شوي یو متقاعد استاد او بل د جومات امام دی. ښاغلی فاروقي په دې باور دی چې د کابل پوهنتون استادان په تروریستي کړنو کې لاس نه لري. دی وایي یو استاد چې تر پوښتنې لاندې و د کابل پوهنتون متقاعد استاد دی او دوهم استاد چې د مراجعو لخوا تر پوښتنې لاندې دی د کابل له پوهنتون نه بهر په یوه جومات کې پر امامت بوخت دی. زموږ باور دا دی چې استادان مو په کابل پوهنتون کې دغو ناوړو اعمالو ته لاس نه ور وړي. دی د امنیت له ریاسته غواړي چې د عامو خلکو او محصلانو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دی په دې اړه معلومات وړاندې کړي. بلخوا د دغه وزارت ویان فیصل امین وایي دوه استادان چې دوی برحاله و د ملي امنیت د ریاست لخوا له تروریستي ډلې سره د همکارۍ په تور نیول شوي دي. دی وایي ظاهر داعی، مبشر مسلمیار او معروف راسخ د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځي پورې اړه لري. موږ تاییدوو چې په توقیف کې دی او تورن دی. ظاهر داعی تقاعد کړی، دوه نور استادان مو برحاله دي چې اوس مهال تورن دي او د څلورم استاد هویت لا موږ ته څرګند نه دی. د بویل راسخ او مسلمیار تیر کال هم د ملي امنیت د ریاست لخوا نیول شوي وو او پوښتنې ترې شوي وې. د داعش له ډلې سره د همکارۍ په تور د کابل پوهنتون د درې استادانو او دوه محصلانو نیول کېدو محصلانو او د دوی کورنیو ته اندېښنې پیدا کړې دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر او د اسرائیلو صدر اعظم پرون په خپلو بیانونو او ټلیفوني خبرو کې د ایران په اړه خبرې کړې. دا ریپورټونه له مخې دواړو مشرانو په خپلو څرګندونو کې د ایران لخوا د پیښو ګواښونو او پر دې هیواد د بندیزونو د زیاتولو په اړه غږېدلې. پرون له دې مخکې برطانیې پر ایران تور ولګاوه چې خلیج کې د برطانیا د یوې تجارتي کښتۍ مخه نیولې. تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پنجشنبه د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې په سیمه کې د ایران د وروستیو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ ویاند جت دیر پرون پنجشنبه وویل ترامپ او نتنیاهو د امریکا او اسرائیلو د ملي امنیتي ګټو د خوندي کولو او په سیمه کې د ایران د ورانکارو اقداماتو د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې د ولسمشر ترامپ د هغه خبرداري په اړه هم خبرې وشوې چې وایي د ایران پر ضد بندیزونه به لا زیات کړي. بیان زیاتوي چې نتنیاهو پر ایران د بندیزونو د زیاتولو لپاره د ترامپ د پلان ستاینه وکړه. متحد ایالات د مې د میاشتې له نیمایي څخه تر پرون پورې په خلیج کې د څو حملو په خاطر ایران ګرم بولي. برتانیا پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې سمندري ځواکونه یې د ایران د هغو درېو کښتیو مخه نیولې چې په هرمز تنګي کې د یوې برتانوي تجارتي کښتۍ لاره نیولې وه. د برتانیا حکومت پرون په یو بیان کې وویل چې درې ایرانۍ کښتۍ په هرمز تنګي کې د برټش هریټیج یا برطانوي میراث په نوم د برطانوي کښتۍ خواته ورغلې، خو د برطانیا د سمندري ځواکونو کښتۍ ځان د هغوی ترمنځ حایل کړ او ایرانۍ کښتیو ته یې شفاهي خبرداری ورکړ چې په نتیجه کې هغوی له سیمې لرې شوې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت پرون د جولای په 11مه نیټه په لندن کې خبریالانو ته د سرګندونو پر مهال د برتانیا سمندري ځواکونه د دې اقدام په خاطر وستایل.
Obviously very concerning developments, but also I'm very proud of the Royal Navy and the role that they
واضح خبر ده چې دا جریانات د اندېخنې ور دي، خو په عین حال کې زه د برتنوي کشتیو د خوندي کولو په خاطر د سلطنتي سمندري ځواکونو پر وانډه ویاړم. موږ به په خورا زیات احتیاط د روان وضعیت څارنې ته دوام ورکړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د برتنوی کشتی گواخل یو بی ارزښت ادعا بلله او رد یې کړه. په خلیج کې د ایران لخوا د برتنوی کشتیو د مخنیوي راپورونه یو اونۍ وروسته له هغه خپریږي چې برتانیا په جبل طارق کې د ایران یو ټانکر کشتی ضبط کړه. د برتانیا سمندري ځواکونو د ګریس یو په نوم دا ټانکر په دې تور ضبط کړ چې پر سوریې له لګول شویو بندیزونو څخه یې سرغړونه کړې او هغه هیواد ته یې تیل لیږدول.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د حکومت تر ولکې لاندې سیمې تر هغې اندازې زیاتې دي چې ځینو رسنیو او ادارو یې ارقام خپاره کړي دي. د ملي امنیت د شورا ویان محمد کبیر حکمل تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ادارې لخوا د یوې شوې څېړنې پر جزئیاتو وغږېد. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په سلو کې څه باندې 50 بودیجه حکومت چمتو کوي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل انتخاباتي کمیسیونونو له حکومت څخه 6.9 میلیارد افغانۍ غوښتي وي چې دوی ورته چمتو کړي دي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تشکیلاتي ستونزې او اړتیاوې باید زر تر زره وڅېړل شي او د حل لپاره یې سمدستي اقدام وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات بل برتانیا او خپل نور متحدانو سره په ګډه په خلیج کې د ایران د ورانکارو فعالیتونو د مخنیوي هڅو ته دوام ورکړي. د روسیا او اوکراین ولسمشرانو پرون په خپل لومړي ځل ټلیفوني خبرو کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ او همداراز د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې وکړې. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې نیمه نړۍ پروګرام خبريږي او همدارنګه کور کلی اوریدلی شي، خو تر هغې مخکې د خبرونې یو وروستی خبري رپورټ راخلو. په کندوز کې د امو سیند د 15 حوزې ادارې چارواکي وایي چې سږکال د دغه حوزې د سیندونو د اوبو په کچه کې د تیر کال په توپیر د پام وړ زیاتوالی راغلی. دا اداره په کندوز، تخار، بدخشان، بغلان او بامیان ولایتونو کې کار او فعالیت کوي. په دې اړه به زموږ د خبریال اجمل آرین رپورټ واورو. ورپسې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه مه هېروئ.
سږکال د کندوز او د امو سیندونو د اوبو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په کندوز کې د امو د 15 حوزې د سیندونو د ادارې چارواکي وایي چې هر کال دوی د دغې حوزې په اړوند سیندونو کې د اوبو د پیمانې په اړه سروې ترسره کوي او د دوی د روان کال سروې ښکاره کوي چې د دغې حوزې په سیندونو کې د تیرو لسو کلونو په پرتله سږکال په کافي اندازه اوبه موجود دي. په دغه ولایت کې د امو د 15 حوزې د سیندونو د ادارې رئیس انجینیر محمد سالم اکبر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
طی 10 سال 15 سال اقدام آب د دریای تالخان، دریای کوکچه و د دریای آموز
سږکال د امو د کوکچه او د تالخانو په سیندونو کې پریمانه اوبه موجود دي او زموږ د ریکارډ له مخې اوس مهال په هرې ثانیې کې د امو په سیند کې څه باندې 3000 متره مکعب اوبه جریان لري. د کوکچه په سیند کې موږ تیر کال څه باندې 1500 متره مکعب اوبه درلودې، خو سږکال په هرې ثانیې کې 900 متره مکعب اوبه په دغه سیند کې جریان لري او دغه راست تیر کال موږ د تالقانو په سیند کې له 200 متره مکعب کمې اوبه درلودې، خو سږ کال بیا په دغه سیند کې په هر ثانیه کې 280 متره مکعب اوبه جریان لري. یعنی سږ کال موږ د امو سیند په حوزه کې په کافي اندازه اوبه لرو. له دې سره سم د کندوز د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي هم د دې ولایت په سیندونو کې د اوبو زیاتوالی خبر ورکوي او زیاتوي چې په همدې دلیل سږ کال په دې ولایت کې د شولو کرکلې په کچه کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. د نوموړي ادارې رئیس عبدالهادي قرلوخ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
و شاله هم امسال در تمام زمین هایی که قابلیت کشت شاله بود
سږ کال د کندوز په ټولو کرنیزو آبي ځمکو کې شولې کښت شوې دي، ځکه سږ کال پریمانه اوبه په سیندونو کې موجود دي او پر روان کال کې به دهقانان له خپلو ځمکو څخه د پام وړ شولې ترلاسه کړي. په ورته مهال کې هغه شمېر دهقانانو چې په خپلو ځمکو کې شولې کرلې دي خوښي څرګندوي چې سږ کال د دې ولایت په سیندونو کې په کافي اندازه اوبه موجود دي او د کال تر پایه به دوی د اوبو له کموالي سره مخ نه شي.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده
تر مستری کچه مې زده کړه کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
په سلامونو مو یوې بلې خپرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ په نیمه نړۍ خپرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې ځینې نجونې د کور د بې شمېره مسؤلیتونو له کبله د واده له حقه محرومیږي. دا دې کار پایلې څه کیدلی شي او که مور او پلار پالنې او ساتنې ته اړتیا لري نو مناسبې د حل لارې کومې دي؟
آینده به څنګه کېږي؟ طبعاً چې همیشه فکر کوم او تشویش مې دي.
نو ورونه مې یوازې د خپل ښځو مصرف علاوه کوي.
بعض وخت هغه میندې باید من درکړو. سرپرست نه لري، ماش نه لري،
ژور خپګان پیدا کوي، تعصبونه او تنګ نظري ډېری حسادت پیدا
کوي. په افغانستان کې یو شمېر نجونې د کور د اقتصادي وضعیت او یا د مور پلار خویندو او ورونو د ساتنې له کبله تر ډېره د پلار په کور ناستی وي چې زیاتره وخت د واده کولو له حق هم محروم شي. خو دغه چاره د دې نجونو په ژوند څه اغېز پرې باسي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غني یو راپور برابر کړی. د خپرونې په وروستۍ برخه کې د یوې افغان حقوق پوه او د بشري حقونو له فعالې سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
رنجلی چې د ځواني پړاو ته رسیږي خامخا یې د خپل راتلونکي ژوند ملګري په اړه ځینې خیالونه لیدلی وي او هغه تصویر یې ځان ته جوړ کړی وي چې راتلونکی خاوند یې باید ولري. خو په افغانستان کې کورنۍ داسې تنظیم شوي چې نارینه په ډېر راحته د خپل واده په اړه نظر څرګندولی شي او له خپلې کورنۍ سره په دې اړه خبرې هم ورته عادي چاره ښکاري. خو نجونې باید تل په دغه مسأله کې غلي وي. که کومې نجلۍ د خپل واده په اړه خبرې وکړي نو ټول هغې ته په بد سترګه ګوري او د نجلۍ دغه چلند شرم، آر او ننګ بولي. له همدې کبله زیاتره وخت هغه نجونې چې د کور مشرانې وي یا تر واده مخکې ښه عاید ولري او کورنۍ په اقتصادي چارو کې مرسته وکړي نو د هغې د واده شرعي او قانوني حق ته پام نه کیږي او ډیر کله دا احساس ورکول کیږي چې ګواکې باید د واده په اړه کله هم خپل نظر څرګند نه کړي. کله کله د کورنیو دغه کړنې د دې سبب شي چې د نجلۍ د ځوانۍ عمر د پلار په کور تیر شي او کله چې یې په ویښتو کې سپین ولګي نو بیا څوک له هغې سره واده کولو ته زړه نه ښه کوي. یوه له همدغو نجونو څخه 38 کلنه زکیه ده چې د کور مسؤلیتونه او د خویندو ورونو پالنې دې ته اړه کړه چې د خپل واده له حقه تېره شي او خپل ټول عمر د ورونو، خویندو، مور او پلار په خدمت کولو کې تیر کړي. دا وایي نه غواړي په دې عمر کې واده وکړي خو خپل راتلونکي ته اندېښمنه ښکاري.
خپل خویندو ورونو باندې تحصیل کوم او مور سره مې کومک کوم. حتی کله چې کور کې پیاز یک چلو هم کم شي دې ته مې تشویش دي. زیات وی چې دا به زه سره قم بیته پوره کوم. اته د شپې خوب نه راځي چې دا به زه څنګه پوره کوم. کوټه کې چې ته نه پات شم ژاړم زما داس وضعیت دا به کله تغییر کوي. زیاتره وخت مور هم راته وایي چې ته باید واده ونه کې په دې خاطر چې دا مسؤلیتونه به څنګه کیږي.
ویل کیږي چې نارینه او ښځینه دواړه له عاطفي اړخه په خپل ژوند کې داسې کسته اړتیا لري چې د ژوند په هره چاره کې یې ملاتړ وکړي، ورسره ودرېږي او تر ټولو ښه همراز ورته پاتې شي چې دغه هیلې زیاتره وخت د ژوند په ملګري پورې تړلې وي. فاطمه د هغې نجلۍ مستعار نوم دی چې وایي تر ډېر شو زیات کلونه یې د مور خدمت او د کشرانو ورونو د تحصیل لپاره کار وکړ. خو د مور تر مړینې وروسته یې نه یوازې ورونه ورسره ناسم چلند کوي بلکې ورته ویل شوي که یې د هغې خونې په بدل کې چې پکې اوسېږي کرایه ورنه کړي نو له کوره به یې وشړي.
زه به 45 یا 55 کلنه یم. دغه کور کې چې اوسېږو له پلار نیکه راپاتې دی. خو ورونه مې راته وایي د دې لپاره چې ته زموږ په کور کې اوسېږې باید د یوه اتاق ټول مصارف او کرایه راکړې. د ټول کور د برق او اوبو بلونه هم باید زه پرې کړم. که دا کار ونه کړم نو ورونه مې راسره جنجال او شخړه کوي. د دې لپاره چې دواړه ورونه مې واړه وه ما واده ونه کړ، دوی مې وساتل. خو دوی دومره فکر نه کوي چې دې خور مې خپل ژوند زموږ لپاره تباه کړ. ډېر بې پروا
نی وخت هغه خزی چې په ځوانۍ کې د پلار کورنۍ زیاتره مسؤلیت په غاړه اخیستی اړی دی تر واده وروسته هم هغه غمونه وپالي چې تر واده مخکې ورته غاړي وو. 15 کلنه مهاجبین چې د خیاطۍ ماشین یې مخې ته پروت دی وایي د خیاطۍ له لارې د خپلو ماشومانو د مصارفو سره سره د پلارګنۍ کورنۍ هم چلوي. دا وایي مشران ورونه یې د پیغلو خویندو مصارف نه پرې کوي نو ځکه دا اړه ده تر واده وروسته تر نیمو شپو پورې د خلکو جامې وګنډي او دواړه کورنۍ پرې وساتي.
نو خیتی لحاظ زدا مصرفونه مخته وړم، د ورځې شپږ جوړم کېږي، پنځه جوړم کېږي چې څومره وګنډه شمانه بغیر شپږ خوندې مې نورې دي، هغه مسئولیت زه لرم. نو ورنه مې یوازې د خپل ښځو مصرف علاوه کې او اوس خپله ډېره ستړې یم. کله مې ملا وخېږي نو زه وایم چې کاشکې مصرف کور کې یو بل څوک وای چې مصرف کومه کړی وي، ما به د دوه مشکلات ویلې وای. کله کله مېړه هم دا خبرې راته وکړي، ته وایي سې که داسې ژوند ته وکړي زه به تا بله ښځه وکړم.
خو ځینې ښځې په دې اندي چې میندې او پلرونه هم باید درک شي. د پروان اوسېدونکي ملالۍ وایي کله چې یوه مور په ډېرو سختیو خپل اولاد لویوي نو تمه ترې لري چې په بده ورځ یې لاس ونیسي.
بعضې وخت هغه میندې باید مونږ درکړو په دې حساب باندې چې هغه د دې مشکلات لري، سرپرست نه لري، ماش نه لري، هغه مجبور دی تر څو چې دا بل ماشوم یا بل زوی یا بل علکې د دې په ځای باندې راشي، خو اتمن هغه ځان سره ساتي.
له بل لوري یو شمېر کسان په دې نظر دي چې واده د هر چا شرعي او حقوقي حق دی، نو ځکه میندې او پلرونه باید د خپلې راحتۍ لپاره د لونو راتلونکی خراب نه کړي. د پنځو اولادونو مور صفیه په همدې اړه وایي،
هغه جنۍ مخپل آینده لري، بغیر د هغې نه ورندارګان ته پاتې کېږي، درورګان ته ټول ته باید پیشپای خور کېږي. نو میندې خویندې ته ټول ته زه وایم چې باید دا مشکل درد کړي، کنه خصوصا جنکۍ بیا خیر د فرق نه کوي، امر ته خانه داماد پاتې شي، خپل مقصد خپل ژوند په ښه توګه باندې خپل ژوند تیر کړي.
د خصوصي پوهنتون د ثقافت او اسلامي علوم استاد روح الله وایي، دا لوی ظلم دی چې د نجلۍ پلارګنۍ د کور د مصارف او یا نورو ستونزو له کبله د هغې د واده په حق سترګې پټوي. د ښاغلي روح الله په خبره اسلام دا د کورنیو دنده بللې چې د خپلو لونو او زامنو لپاره د واده کولو زمینه برابره کړي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باره کې هدایت فرمایي، هر کله چې ستاسو کور ته خاصګاري په باره یو داسې کس راضي شي، هغه دین او هغه اخلاق تاسو ته پسند دي، تاسو هغه مرد کوي. توجیه شرعي نه دی چې من لورګانې واده ته آماده نکو ځکه چې دې ماش لري او ماته دغه د عایدات سود ورسوي.
خو ډېر کله هغه نجونې چې تر ډېره د پلار په کور ناستې وي له روحي او رواني ستونزو هم سر ټکوي. په همدې اړه د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین نظیمي وایي،
متاسفانه په اوږد مهال کې هغه رواني ژور خپګان پیدا کوي، تعصبونه او تنګ نظرۍ ډېری، حسادت پیدا کوي، په یو ډول په کړوړو کې اخلال راځي، خوب خرابوي او په ټوله کې د دوی اړیکې هغه ډول چې باید سالمي او خوږي له منځه.
ښاغلی عظیمي په دې نظر دی که د پاخه عمر لرونکو کسانو لپاره دولت مرستونونه یا داسې ځای جوړ کړي چې دوی پکې وساتل شي او د کورنۍ غړي یې په وقفه یي ډول لیدو ته ورشي، نو دا به د دې سبب شي چې د هیچا د واده حق ترې ونخیستل شي. د دې په خبره د دې ترڅنګ ځینې نورې د حل لارې هم شته چې باید کورنۍ او د ټولنې وګړي په پام کې ونیسي.
زه فکر کوم چې دوه د حل لارې لرو. یو دا چې هر ځوان او هر جلۍ چې د اوس ځوانان دي، پیغلې دي، الکان دي، یا یو دونه کړي کوزې کړي، دوی باید د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي، ځکه چې هر څوک بلاخره زړبودۍ ته ځي. د دغه منګ او د دغه سن په اړه باید موږ فکر وکړو، د خپل معاش کمه برخه وسپمو ترڅو پلاسو پنځلس کلونو کې موږ کولای شو چې د خپل زړبودۍ سرمایه راسره کو. دویم، زه باور لرم چې دولت مسؤلیت لري بلاخره چې د خپل وګړو او د خپل خلکو لپاره سرپرست پاتې شي. د دغه سرپرستۍ لپاره تر ټولو ښه کار چې زما په نظر مرسته کوي، سیاقه دي لویانو یا د بوډاګانو لپاره ځینې خونې یا کورونه دي چې په نوره نړۍ کې په اسلامي هیوادونو کې او په غربي هیوادونو کې شته. دغه کورونه د دې لامل ګرځي چې دوی یو ډول سره وساتي، سرپرستي وکړي.
له حقوقي اړخه مایا میندې او پلرونه د حق لري چې د ځینو ستونزو له کبله خپلې لوڼې له واده کولو را وګرځوي، او که مور او پلار پالنې او ساتنې ته اړتیا لري نو کومې مناسبې د حل لارې ورته شته. په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غني له افغاني حقوق پوهې او د بشري حقونو له فعالې مریم زرمتۍ سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راک. که په دې اړه ووایې، کله چې نجونې د ځوانۍ عمر ته رسیږي په میندو او پلرونو څه حق لري؟
لور سه بالغه کیږي، او یایم دی واده سن تر سره کیږي چون موږ په افغانستان کې ژوند کوو به نه نه لور تا ته خپل نه وایس زه دا نفر غواړم یو واده سره کوم قانون ویل لري چې کله چې جلی شپړس کلنی تر سیږي او غلک اتلس کلنی تر سیږي به نه اندوی دی واده حق لري او کولای شي کورنۍ جوړ کړي.
آیا کورنۍ د دې حق لري چې د زینو ستونزو له مخې جنې د تاړي کړي چې له واده کولو ډډه وکړي؟
کورنۍ دې په دې نه خفه کیږي. کورنۍ دا حق نه لري چې معنی چې واده حق ده د کورنۍ جوړول حق دی. هر فرد کنارینه ده او که خزه دا حق لري.
د جلی نفقه تریغ وخت پورې سدار بل چاته قید نکاح کې ورزي دا نفقه په پلار باندې فرض ده. کې پلار پیدا کولای شي نیسی پیدا کولای سوال کوي غریبي کوي خیاطي کوي هر څه کوي مکلف ده د لور نفقه ورکړي. ولې که لور پیسې ولري او امکانات ولري دا د لور ملکیت ده. د لور ملکیت ده فلازن دا کولای شي چې که زړه وغواړي تا سره کومک وکړي ولې مکلف نه ده.
هغه د سرمتۍ کې ده هم راته ووایي که چیرې مور او پلار د نجونو مرستې ته اړتیا ولري لوڼې باید څه وکړي؟
اولادونه که نارینه وي که نجونې وي د پلار او مور په مقابل کې حتی د خور او ورور په مقابل کې باید موږ د ضرورت په وخت کې یو د بل په درد وخورو. نو نجونې باید په دې موضوع باندې پوه سي چې کله موږ د مور او پلار نه د ډېر شفقت توقع لرو یا ورته وایي چې په ما د مکتب ونه ویلې فاکولته در باندې ونه ویله بینان موږ هم په همدغه اوج د ځواني کې ډېر مکلفیتونه دي د مور او پلار په مقابل کې لرو. درناوی احترام را باندې فرض ده. که چرته امکاناتونه لري نفقه باید ورکو خدمات ورته عرضه کو لباس هر هغه امکان چې ولرو او په معنوي لحاظ باندې باید خوشاله اوسو.
او ته چې دغه ستونزه څنګه حل کولای شو چې هم څوک له خپل حق تیر نشي او هم د مور او پلار لاسنیوي وکړي شو؟
قانون کې یو ماده درته وي اوس من دقیقه په یاد نه ده سره څه ویل دي. تفسیر یې داسې ده چې هیڅ څوک نسی کولای ووایي چې زه له خپل دغه حق د دغه کار لپاره تیریم. د څه لپاره له حقه باید تیر سي؟ له هر لار ورته پیدا کړه مور او پلار ته ضرورت مندي یو داسې کس سره واده وکړه ورته وایي چې ما مور او پلار په داسې سنو سال کې دي او داسې عمر کې دي دوی د ما سرپرستي او یا هم مرستې ته ضرورت لري زه په دغو شروطو درسره واده کوم. نکاح خط کې ښځه حق د شروطو لري د خپل مال او د خپل ملکیت او متا او جنس او تجارت او پیسو د ټولو شیانو خود مختاره چیښتنه ده. مېړه ته د دې حق نه لري چې د تو سور په ماش لري. ولې کدا ځان مکلف ګڼي فکر کوي چې دا جمع ولې ته ګډ ځوان ده راځه دې ګډ ځوان ته به کار وکړو او دا مسؤلیت په غاړه اخلي. دا یو لطف ده یو شفقت ده د مېړه په حق کې چې دا یې کوي. دغه تر څنګ که لور امکانات ولري او مور او پلار سره مالي کومک وکړي بیا په دغه شرایطو کې خو طبیعي ده چې لور هم کومک کوي زوی هم کومک کوي او د خپل وس په برابر باندې کومک کوي.
دا نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همین هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پې تر رسیدګي تر بیا خو وخت ولرئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
د کور کلی خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د دې اونۍ په خبرونه کې مو دا موضوع راخیستې چې ولې ځینې وخت په یو کس اعتبار کول موږ ته ستونزې جوړوي. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې او زه فیروزه عزیزی درته وړاندې کوم. په خبرونه کې د راپور تر څنګ د موضوع په اړه د پوهنتون له یو استاد سره مرکه هم لرو، خو په پیل کې راپور ته وکړئ چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
قدر من دوستانو دا اړیکو یو ارزښتمن اصل په یو بل اعتماد او باور کول دي. کله چې د دوو کسانو اړیکه جوړیږي دوی په یو بل باور کوي او د ژوند ډیر مسائل یو بل سره شریکوي. خو کله داسې هم کیږي چې یو لوری باور ماتوي او مقابل لوری له ډیرو ستونزو سره مخ کوي. په اړیکو او کاروبار کې دغسې مسائل ډیر رامخته کیږي، خو ولې ځینې کسان دا جرأت کوي او هغه اعتبار چې پر دوی شوی ماتوي؟ د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی احمد ګل مو هم دا پوښتنه ځوابوي.
زیات علتونه عوامل یې په څو ټکو کې زلنډ وایم. دای چالاک ځان بولي، ځان هوښیار بولي، اعتماد ماتوي او دای فکر کا چې دا ما ډېر ښه کار وکړه اما سخت اشتباهی کړي. د اعتماد ماتولو بل لوی علت خپل شخصي اهداف او موخو ته رسېدل دي. تر هغه پورې اعتماد خپل ساتي تر څو چې خپل هدف ترلاسه، خپل شخصي ګټې ترلاسه کا. کله چې هغه ترلاسه کړي چې نه تا پیژنم او نه مې پیژندلې. بل عمده علت یې دغه دی، خراب کورنۍ تربیه وي. خراب کورنۍ تربیه کې دی داسې لوی شوی وي چې د چا اعتماد، د چا عزت ته او د چا شخصیت ته د ارجحیت قانع نه وي. دغه هم یو عمده علت کېدی شي چې موږ یې د اعتماد ماتولو په وینو.
د کابل اوسیدونکي نازنین وایي په پټو سترګو په نورو اعتماد کول انسان له ستونزو سره مخ کوي. نوموړی په همدې اړه خپله کیسه داسې راته کوي:
زه ما خو عادت ته چې پر چا مې اعتماد کوم، اعتماد مې په خپل خاوند وکړ چې ما یې ډېر اعتماد پرې وکړ چې ملدا به د ما د ځوان شریکې هغه داسې وخته چې ما اعتماد پرې وکړ. اوس دوه ښځې له ما پټې کړې وې، درېیمه یې زه سوم، څلورمه یې م روانې وکړې. د ما اعتماد یې مات. څه چې ځوان ټول ځوان زه تر اوسه ځورېږم، له ماشومانو سره ځورېږم، زړه مې تستیکه تیکه ده. اعتماد مې پرې وکړ په هغه په ما پسې وکړ. ژوند ډېر خراب ده، مشکلات ډېر دي، ستونزې ډېرې دي، ماشومان مې راته ځورېږي، زه خپله ځورېږم. صرف چې دا ما په دې سړي اعتماد وکړ، د ما زړه یې داسې را مات کړی چې له ټول ژونده مې زړه تور ده. ښه معنی یم کوم، کاشکې مې په داسې سړي دا په ده اعتماد وکړ. ما خو اعتماد په ده کړی و، ما خو ویلې چې دا اعتماد داسې شی ده چې اعتماد چې سړی مات سي نو ژوند زړه یې ماتېږي.
د لوګر ولایت اوسیدونکی هارون رحیمي وایي په اوس وخت کې په هر چا اعتبار کول او خوشباوري کېدای شي ښې پایلې ونه لري، ځکه دی په هر چا اعتبار او اعتماد نه کوي. نوموړی وایي
اوس اعتماد کول په دې شرایطو کې ډېر ستونزمن کار ده. اعتماد کول په کار نه دي په داسې وخت، او داسې ډېر کم خلک پیدا کېږي د اعتماد وړ دي. تر یو نفر باره کې بررسي وکړم شاید دا اعتماد وړ ده که نه، د بالا ورمن اعتماد کوم په اسانۍ سره نه. زما شخصا زما خپل یو ملګری و، په یو کس باندې ډېر یعنی ورور نه ورته نږدې و. بالاخره داسې یو کار یې ورسره وکوسده، وزه د خپل کړنو باندې ډېر پښیمانه هم ده. او نور وایي نه غواړم چې په چا باندې اعتماد وکړم، باور وکړم.
همداشان درویش کلان ضیاءالا وایي هغه کسان چې دا جرأت کوي او په ځان د نورو اعتبار د شخصي او لنډمهالو ګټو په خاطر له منځه وړي، وروسته بیا پرې څوک اعتماد نه کوي، او که په هره ستونزه کې وي خلک یې لاسنیوي ته زړه نه ښه کوي.
داسې کسان شته ده دوی خپله د دې عامل شوي دي چې په دې ټولنه کې دوی باندې څوک اعتماد ونه کړه، ځکه په خبرو کې یو څه وي او په عمل کې بل څه ثابتوي، شخصیت یې ثابت نه وي. نمونه یې درته ووایم چې لکه زموږ د پارلمان وکیلان دي، دوی خپله د دې باعث شوي دي چې دوی باندې څوک اعتماد ونه کړي، ځکه د دوی په کمپاینونو کې چې دوی خلکو ته ویناوې کولې او دوی څه لیدلوري درلودل، دوی څه برنامې درلودلې، هغه په عمل کې ثابت نه کړلې.
د لغمان ولایت اوسیدونکی عمران هوتک بیا وایي کله چې په یو چا اعتماد کېږي باید هغه کس اول ښه وڅېړل شي، بیا پرې اعتماد وشي. داسې په پټو سترګو اعتماد او له څېړلو پرته اعتماد ستونزې جوړولی شي.
اعتماد اول خدمت کول ډېره ساده خبره نه ده چې سړی پر چا باندې اعتماد وکړي. بیا اعتماد په هغه کسانو سړی کوي چې مخکې در مخکې نه دغه بارګه ډېره څېړنه کېږي، او د قابل وړ سړی وي که ښځه وي که نارینه وي. چې اعتماد په چا وشو باید هغه ډېر په امانتداري سره هغه اعتماد ځان ته وساتي. حد اقل داسې یو کار ونه کړي په غټ کار وي که وړکی کار وي چې هغه سړی خپل اعتماد اخچا په اعتماد کړی د لاسه ورکړي. اعتماد خپل باید همیشه امانتدار اوسي، او د مخامخ په مقابل کې چا چې په اعتماد کړی صادق اوسي، او همیشه تر ریاستو اخلاص سره په ژوند کې ورسره مخکې لاړ شي.
نوموړی زیاتوي که چېرې اعتماد د هغه چا لخوا مات شي چې ډېر اعتماد پرې شوی، دواړه لوري ترې اغېزمن کېږي.
داسې مشکلات به جوړ کړي چې هغه چا چې په بول باندې اعتماد کړی هغه به له ژونده هم پښیمانه وي. داسې به پښیمانه وي، بېخي د ژوند او د خلکو د مینې نه ناامیده کېږي، او حتی په خپل پلار مور باندې به هم اعتماد ونه کوي. په اسانۍ په سادګۍ اعتماد کما چې ډېر غټ یو شکست ورکوي او په ژوند کې ډېر ناهیله کېږي سړی. هغه چا باندې چې اعتماد شوی د هغه نفر ته دا په کار ده چې همیشه د دې درجې نه ځان ونه غورځوي.
په هر چا اعتماد د هغه د تېرو کړنو او رښتینولۍ په اساس کېږي. د کابل پوهنتون محصل وحید هغه څوک دی چې د کورنۍ او دوستانو لخوا پرې ډېر اعتماد شوی. دا چې نوموړی کومې ځانګړنې لري چې د ټولو د اعتماد وړ ګرځېدلی، وایي
ژوند اصلا په اعتماد مخکې ځي. که چېرته اعتماد نه وي په ژوند کې د ژوند مانا هېڅ ده. الحمدلله کورنۍ او دوستان ټول په موږ باور لري، اعتماد راباندې لري، او تر اوسه مونږ کومه بې اعتمادي نه ده کړې. پس د دوی به هم کوشش کوو چې ونشي. کله چې کورنۍ کې یو بل ته احترام ولري، د یو بل خبره ومني، او د هغې نیکو نظرو ته سر کېږدي، او د هغوی په دستورات عمل وکي دا ټول بایس دي کې چپتا باندې اعتماد وکي دوستانو سره مخره وی کړی دا خچل چلندم کړی دا ور سره پني کلر ور سره تلی د باد لارې نمرا ګرځولې دي خیلر تم تشویق کړی دي او ډېری لتون دي مرسته او کریم یو بل سره یو بل ته په صداقت باندې روان یو یو بل ته دوکا بازی نه ورکو پار کار کې یو بل مشکل حل کوو او همدا لتون دي چې مونږ په دې توندل وی چې یو بل باندې اعتماد وکړو د هغه اعتماد د ساتلو په خاطر خو مونږ په بعضی حالاتو کې مجبور چې قرباني ورکو دوستا
درنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظر نه هم لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم
تمام عبد الله ته دیوستمه نه هی مربوطین پول چرخی اعتماد خرچه مسړی نشي کوله اعتماد بد کار د سړی پچا باندې وکي ترسو سړی ورنه پېژنې بچا باندې ولې اعتماد وکي سړی اعتماد خو سړی خرابوي
مسعود نوری احمد لغمان ولایت څخه ولاده سیده اعتماد خو خبر ده د شریر لګانم چې سړی صادق او سی ډیر خو خود نن سبا د زمانه یاد دی زمانه خلک د شوی دي چې پیژندل ډیر ګران ده نو نن سبا اعتماد کول ډیر خني تر سوچ یو سړی سره تا خبر لچانی وي هغه خپل پوره معناونه پیژندل زما په نظر اعتماد کول خني
ایمل ما د ننګرهار اوسیدن کې اعتماد کول هم خدام بد ده سړی سړی ته قتل پکار دی کنه اوس د سړی شته چې اعتماد په سړی لري د سړی شته چې هغه په مخ کې خبره سوګن شي کوله هغه بیا بیا ته بل ته دغه کوي
زادید رحمان نومیګه مد لغمان وسیدن کې د نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو ناورم او دوستان ټول وري
عزتمند دوستانو دا چې ولې ځینې خلک په هر چا اعتماد کوي ډېر اعتماد په هر کس باندې کوم مشکلات راولاړوي دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکاري مریم توخی په یوه مرکه کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو له استاد پوهان ډاکټر نصر الله ستانکزي څخه کړې چې اوریدو ته ستاسو پام راپولو
اعتماد برای تعریف که اعتماد یعنی چه؟
در مال نظر اصلا در اعتماد تا کامل تعریف فرکول به دیر مشکلی اعتماد در حق باور زمینه ده یا حق وضعیت ده چه دو انسانان پر منز که در اسرار و رازون و شریک دل و حالت اعتماد بیلیش
استاد زینی خلق دیر زیاد اعتماد کوی به هر چه اعتماد کوی دل تا سیلت سه بوله چه ولی در خلق دیر زیاد اعتماد کوی؟
سو حالتو نلیدی یو داده چه هر کلا چه انسان زن دیر محتاج گرنی نو بیازی اعتماد کوی یو دوم حالت داره چه بعضی انسانان دیر خوش باوره دی خوش باوره پا حالت که دیر زیاد اعتماد کوی چه دا خطرناک ده یعنی پا اعتماد که نباید افراد سی بیل اعتماد نیکی که جوان مختلر سی اما افرادی اعتماد بحران زیگوی
استاد بچه باید توگ اعتماد وکه یعنی چنگ باید اعتماد مایستراشی؟
زه فکر کوم چې موږ باید انسانان وپیژنو د اعتماد لپاره د ما په باور اول خو باید اعتماد په ټولو مواردو کې په یو سړي ونکړو په مخ مثلا یو څوک په خپل کورنۍ کې د کورنۍ په غړو باندې اعتماد کولی شي په کورنۍ مسایل باندې مثلا په د کار په محیط کې سړی په خپل یو همکار اعتماد کولی شي دا باید تصنیف کړو یو دومه خبره دا ده چې په اعتماد کې هغه سړی چې موږ نه پوهیږي درېیم دا چې د هغه شخصیت موږ وپیژنو څلورم چې د هغه تېر وپیژنو تاریخچه باندې پوښتنه څوک داسې موږ په اعتماد کوو او بلاخره دیگه طولنیز موقف باید پیدا کنید سوگ درست موگه اعتماد رو بانده کنید که چیره دقیقه موارد په نظر که اونیسون موگه در اعتماد و خفه زاره منسته کولیش
او زینی خلق دی چی پا اقوی بان اعتماد کی که اقوی با اعتماد ماتوی دل دلت دست بولید
چو دلائل داری ممکن یو دلی داوی چی مقابل جانب چی اعتماد ماتوی یو دول خپل روحی تکلیف لري بل دلیل دام که دایسی چه خپل شخص دا ظرفیت رو نلی چه راز و ساتی بل دایم کان نلی چه مادی گرتی پا نظر کنی بل داوی چه طریق وقت پر راز و ساتی ترگو پی اصطلاح ده ده گرتی که خوندی دی اما وقت که چه نور گرتی خوندی دی سری راز فشاکی او بل دام احتمال لری چه ده سو استفاده لی پار راز و نفشاسی
خب استاد دا چه اعتماد ما چی؟ دا با کمی ستونزی طولنه تا خلق و تا خپل زان تا چه بی؟
اول زان تا یو چوک چه ده نور اعتماد ما تایی نور ده اغا شخصیت ده نور تا ده منه رو ور نده نور څوک په اعتماد نسی کول دا خپل هغه شخص ته جدی په یو ټولنه کې کده به اعتمادي فضا را منځته شوه ټول خلک نسبت یو بل ته شک لري اوس موږ په خپل ټولنه کې متاسفانه د بحران سره سره مواجیو یعنی اعتماد په ژوند کې اصلي عنصر ده دا باید ټول ولرو اما له احتیاط سره دا باید ډېر افراط کې وکړو هم ډېر تفریح
تاسو دې پوښتنه چې تاسو یادونه وکړه چې باید ډېر اعتماد ونه کړو ډېر اعتماد کول کوم مشکلات راځي کوي
زه فکر کوم چې ډېر اعتماد کول اول خپل ځان به باور رامنځته کوي بل هم په مادي لحاظ سره ته کېدای شي ضرر ورسی هم په معنوي لحاظ
ځینې خلک به هر څه ته د شک په سترګه ګوري که څوک د اعتماد وړ مې اعتماد پې نه کوي دا بیا ځان ته ټولن ته کوم مشکلات جوړوي
زه فکر کوم چې اول دغه یو شخص مریض درواني مریض دا د فکر کوي چې ټول شان باندې پیږي د ټول شخصیت پیژني پالکته انسان نسبی موجود ده کامل نه ده په هر صورت کې نور تزانات لري دا یو ټکی دا سړی ټولن ته کزر رسي کنه رسي ځان ته ډیر زیات ضرر رسي دا ځین زواته شکاک ده اعتماد نسی کولای په بې اعتمادۍ کې ځوان کې په پایله کې دا یو تجدید شوی انسان او ټولنه ته ضرر داده شي هر ټولنه مریض اشخاص نسی منلای کله کله دا مرض به سرایت هم کوي نور
رسي په تاسو ست چې څنګه باید اعتماد وساتو
زه به په اخلاقی لحاظ په دینی لحاظ په ټولنیز لحاظ دا د هر انسان دنده او مکلفیت ده چې باید اعتماد وساتو هغه داره چې حتی د خپل دښمن اسرار هم فاش نکو نور احمق فکر نکو دته باید متوجه اوسو چې که موږ د نورو اسرار افشا کوو یواز به نورم د موږ اسرار افشا کړي
درن دوستانو په هر کار او عمل کې چې تعادل مراد شي نو هیڅ کله بل ستونزو سره مخ نشو نو په اعتماد کې هم باید تعادل وساتل شي درنو اوریدونکو دا دیونه د کور کلی خبرې هم دومره وي تر بیا ښه وخت ولرئ